دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
گران اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم د امریکا او طالبانو د سولې د موافقه د بریالي کېدو په خاطر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د پاکستان د لوی درستی جنرال قمر باجوه سره لیدنه کړي. د پاکستان د پوز لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې برعلاوه د سیمې پر حالاتو او د دواړو اړخونو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې کړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د سیمې دوره کوي چې د بندیانو تبادله او د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د مذاکراتو د پرمختګ مخه ډب کړي. په یو میاشت کې پاکستان ته دا د خلیلزاد دویم سفر دی. له دې وړاندې نوموړي د اپریل په 14مه نیټه افغانستان کې د امریکایي قواو قماندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د پاکستان د پوز له مشر جنرال باجوه سره د لیدنې په خاطر اسلام آباد ته سفر کړی. افغان چارواکي وایي د هغو کډوالو له ډلې د 13 نور مړي هم موندلي چې د اداره له مخې د ایران سرحدي ځواکونو وهلي، ځورولي او بیا یې په سیند کې غورځولي. له ایران سره په سرحد کې د هرات د ګلران ولسوالۍ ولسوال عبدالغني نوري د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د 13 موندل شویو مړو په بدنونو کې د شکنجې او ځورونې نښې نښانې هم ښکاري. په همدې حال کې له ارګ څخه خپره شوې یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د دغې پیښې د ژورې او هر اړخیزې ارزونې په موخه د وسلوال پوز اعلی سرقومندانۍ نظامي سرمپتش محمد حمید تهماسی په مشرۍ لس کسیز پلاوی ګمارلې. د امریکا ولسمشر ټرمپ او مرستیال ولسمشر مایک پینس د کورونا د ازموینو پایلې منفي راغلي. د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي د کورونا د ازموینې له مثبتې پایلې وروسته د ولسمشر ټرمپ او د هغه د مرستیال پینس طبي ازموینه شوې وې. د سپینې ماڼۍ چارواکي او په تیره بیا هغه چارواکي چې له ولسمشر سره نږدې کار کوي هره ورځ یې د کورونا ازموینې ترسره کیږي. د رویټر د خبر له مخې سپینې ماڼۍ ته راتلونکي چارواکي او میلمانه عموما ماسک نه اغوندي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړلیک له مخې د یو شمېر طالب بندیانو ازادولو لړۍ پیل شوي، د بې پولي خبریالانو سازمان پر خبریالانو د بریدونو عاملینو د ازادولو په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان ویلي چې د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړلیک له مخې د 15,000 طالب بندیانو په ډله کې 15 تنه داسې طالب قمانداران هم شامل دي چې په خونړیو ځانمرګي بریدونو کې لاس لري. د بې پولي خبریالانو سازمان د جمعې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په دغو بریدونو کې خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښت. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت هم تر دې مخکې ویلي چې طالبانو د 15,000 بندیانو په ډله کې د 15 تنو داسې قماندانانو د ازادولو غوښتنه کړې چې په کابل او ځینې ولایتونو کې په ګڼو لویو ځانمرګي بریدونو کې لاس لري. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په دغه ولایت کې 18 بندیان آزاد کړي. د یاد ولایت چارواکي زیاتوي چې د طالبانو لخوا آزاد شویو کسانو کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو غړي او یو څارنوال هم شامل دي چې د څه وخت را په دې خوا له طالبانو سره بندیان وو. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو دغه زندانیان د پنجشنبې په ماښام د دغه ولایت په ګلران ولسوالۍ کې سیمه ییزو چارواکو ته تسلیم کړي. سپینې ماڼۍ په متحدو ایالتونو کې د کورونا له کبله د لګول شویو محدودیتونو د ختمولو او کاروبارونو د بیا پرانیستلو د پلان جزئیات نه خپروي. د ټرمپ ادارې په دې اړه د خپلې پرېکړې ننګه کړې. د اسوشیټډ پریس اژانس په خپل یو راپور کې ویلي چې سپینې ماڼۍ د کاروبارونو د بیا پرانیستلو په اړه د دغه هیواد د ناروغیو د کنټرول د مرکز پلان ځنډولی. دغه ادارې سپینې ماڼۍ ته د 19 مخونو یو راپور سپارلو چې د امریکا په 50 ایالتونو کې کله او څنګه د قرنطین محدودیتونه ختم او عامه ځایونه او کاروبارونه بیرته پرانیستل شي. د نړۍ په سراسر کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا زرګونه پیښې ثبت شوي. د جانز هاپکنز پوهنتون او وردرو میټرز د احصایو له مخې د جمعې تر ورځې په ټوله نړۍ کې 9,000,000 خلک په کرونا اخته شوي چې د دوی له منځه تر اوسه 2,00,000 خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4,50,000 یې بیرته روغ شوي دي. یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې له 50,000 زیات کسان په دغه وایروس نوي اخته او له 15,000 زیاتو یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د پنجشنبې تر ماښامه په امریکا کې د کرونا له امله د ټولو مړو شمېر له 6,000 زیات شو. په ټوله امریکا کې په دغه وایرس د اخته خلکو شمېر 2,00,000 ته ورسېدلو. د افغانستان د روغتیا وزارت په تیرو 14 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د 215 نورو مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړی چې په دې سره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 3,058 ته لوړ شو. د روغتیا وزارت معین واحد مجرو ویلي د تیرې یوې شپې او ورځې را په دې خوا په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې 3 تنه مړه شوي چې په دې سره افغانستان کې د کرونا له امله د ټولو مړو شوې کسانو شمیر 109 تنو ته ورسید. دا د دې سات مهم خبرونه چې په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو مو تاسو ته وړاندې کړ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په ارتباط د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي امریکا یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې کړې دي. د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی اسحاق اتمر زموږ له همکار سمیع الله جلالزه سره په مرکه کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو آزادول کولی سي د اعتماد فضا رامنځته کړي.
په افغانستان کې افغان حکومت او طالبان بندیان آزادوي په دې ورځو کې ډېر شکایتونه هم نه کیږي. فکر نه کوي چې کرا کرا دغه فضا بین الافغاني خبرې ډېرې نږدې کیږي؟
تاسو فکر کوم چې د امریکا د خارجه چارو د نماینده ښاغلي خلیلزاد قطر ته تګ او همداسې احتمالا چیزی به پاکستان ته وځي، بیا هندوستان ته وځي، دغه لزل بیا لږ سره توندي کړي دي. او د بل خوانم طالبان هم په دې دوه ورځو کې یو تعداد کسان خوشی کړي دي، دولت هم خوشی کړی ده. یو زمیره مساعدی دی شي چې د حسن نیت یو فضا راوایسته شي. دا به ډېر ښه وي که دوی همداسې پر مخ لاړ شي، لیکن دلته ضرور دی چې هغه هیوادونه چې په دغه توافقنامه کې ښکیل دي، یا مثلا د طالبانو اړخ، د امریکایانو اړخ او همداسې د افغانستان دولت، دوی ته لږ ذره مثبت فکر وکړي، دوی ته لږ ذره پروسې ته سرعت ورکړي. په دغه سرعت سره کیدای شي چې دغه اعتماد رامنځته شي او دواړه خواوې سره رانږدې کړي.
بله اتمر صاحب، یو تعداد خلک داسې فکر کوي چې طالبان تر اوسه پوری په خپلو هغه خبرو کلک ولاړ دي، یعنی هیڅ وخت په خپلو نظریاتو کې بدلون یا نرمښت نه دی راوستی. ستاسو په نظر دغه د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، هند او قطر، یو شمېر نور هیوادونه به په دې وتوانېږي چې د طالبانو په غوښتنو او نظریاتو کې یو څه بدلون راولي؟
دلته دوه خبرې دي. یو خو د پاکستان او د پاکستان د استخباراتو خبره ده چې هغوی افغانستان دولت داسې یو موقعیت کې راګیر کړی چې یو خواته دننه د دولت او د مخالف سیاسي پارتیو ترمنځ یو مشکل دی، بل د کورونا مسله ده چې دا د افغانستان دولت ډېر مصروف ساتلی او بل د سولې پروسه دی. نو په دغه موقع کې هغوی کوشش کوي چې اد اعظم خپل غوښتنې د افغانستان په لوري باندې ومني. امریکا د دفاع وزیر دا خبره وکړه چې طالبان نه چې موږ غوښتي دي او همیشه غواړو که خپل خشونتونه حملې کم کړي، تر اوسه پورې دوی دغه دعوت خپل نه دی په ځای کړی او دا د دې توافقنامې دپاره یو لوی خطر دی. نو زه داسې فکر کوم که طالبان په دغسې یو وخت کې وغواړي چې صلح دپاره کار وکړي، بهترین فرصت دی او د افغانستان ولس په ډېر بد حالت کې دی، بیکاري ده، او دا ضرور دی چې طالبان په دغسې وخت کې د خپل راتلونکي دپاره دغه ثابت کړي چې دوی واقعا د صلح دپاره علاقه لري.
بله، یعنی دغه شی تر اوسه په ثابت کړی دی، امیدواري ستاسو په نظر موجوده ده چې دوی به د نړۍ غوښتنې ته مثبت ځواب وایي په لنډه توګه؟
زه فکر نه کوم. یو خو د پاکستان د استخبارات خبرې دي چې کیدای شي همدا دوی چې کوم تصمیم هم نیسي د هغوی په مشوره یې نیسي، او بل د سیمې یا د قطر یا د امریکا هیواد دی. زه ډېر په دې باندې خوشباوره نه یم چې دوی هغوی ته تر څو چې فشار پرې رانشي د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب.
ظاهرا د جمهور رئیس غني او عبدالله ترمنځ هم د موافقې خبرې کیږي، تر اوسه رسمي کې څه هم اعلان نه دی شوی. ستاسو په نظر دغه موافقه به بریالۍ وي که نه؟ تیرو تجربو ته په پام سره په دې اړه خلک شک لري. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
په هیڅ صورت بریالۍ نه دی. همدا اوس هم په تلویزیون کې ځینې خبرونه ما ولیدل، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي بلکې د دې چې د افغانستان ولس پنځه نور کلونه وکړیږي او که دولت داسې تقسیم شي لکه چې دوی اوس تقسیموي پنځوس یا څلوېښت یا شپېته، دا د افغانستان راتلونکي سرنوشت نور هم مشکلاتو باندې
ډېره مننه اکبر صاحب کور مو ودان مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر د بلخوا نړیوال بانک د افغانستان سره د 400 میلیونو ډالرو نوې مرسته اعلان کړي چې یو اندازې پیسې به د کورونا دوبا سره په مبارزه مصرف شي. په دې باره کې په مکرې زمرد خبريال اکرام شینواری رپورټ.
د امر وخت وزارت د روغتي خدماتو چمتو کول او چارو مين ډاکټر وحید الله مجروح تجيبي په ورس خبرالان ته ویل چې په تیرو سلیلي ساتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 215 نوې پیښې ثبت شوې چې ورسره په افغانستان کې پر دغه ناروغي تخته کسانو شمیر 3028 تنو ته رسیدلې دي.
د نوې ارقام سره په افغانستان کې 3028 مثبت واقعات، 109 د مړینې واقعات او 302 بیا کسان خپل روغتیایي حالت برتر لاسته راوړی دی. په تیرو څلور ویشت ساعتو کې موږ درې د مړینې واقعات او څلور کسان لرو چې خپل روغتیایي حالت برتر لاسته راوړی دی.
د دوو واقعاتو زیات شمېر په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي. په کابل کې اوس د ټولو ولایتونو پرتله د کورونا د وایرس زیاتې پیښې ثبت شوي دي. په کابل کې د جمعې تر ورځې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 915 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د کابل ښار کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته په پام لرنې وایي چې کېدای شي د کورونا د وایرس پیښې نورې هم زیاتې شي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو چارو مین وحید الله مجروح وایي چې یوازې ښار کې د ګرځېدو بندیز په مراد کولو سره د کورونا د وایرس منحني ماتېدی شي.
زموږ باور پر دې ده چې موږ یو مشترک دشمن سره مخامخ یو چې زموږ هر کورنۍ غړی د هغې د ادرس نه تهدید دی. که موږ منسجم او په متحد ډول حرکت ونه کړو او خپل خبرې ونه منو، د یو بل انتقاد او پیشنهاد ونه منو، دا دشمن زموږ ټول کور، اقتصاد، ټولنه ورانی.
افغان حکومت د وریدو بیاشي د پیل څخه په کابل او یو شمېر ښارونو کې تعلیمي موسسې، حکومتي ادارې تړلي او هم د ښار په دلنه کې د ورځې لخوا پر تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي. خو د کابل په ګډون په ډېرو ښارونو کې یو شمېر خلک له دغو بندیزونو سره سره ښارونو ته راوځي. تر ډېره خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله له کور څخه ښار ته راوځي. افغان حکومت په کابل او څو لوی ښارونو کې د ډېرو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی دی. دغو اقتصادي ستونزو ته په کتنې نړیوال بانک افغان حکومت سره د کورونا د وایرس د وبا څخه زیږیدلو ستونزو سره د مرستې لپاره د 300 میلیون ډالرو د نوې مرستې اعلان کړي. دغه بانک په ویلامه کې ویلي چې افغانستان په روان 2000 میلادي کال کې له ډېر سخت وضعیت سره مخ دی. د کورونا وایرس نړیوالې وبا د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړي. د سرحدونو تړل کېدل، د ترانسپورتي خدمتونو او سوداګریزو توکو د ترانزیت درېدل د عوایدو د کمېدلو لامل شوي دي. دا بانک وایي چې د دې سربېره د لوږې او بېوزلۍ کچه په دغه هیواد کې په ژور او پراخه توګه یو خبرل کی چې ورسره سیاسي او امنیتي بي ثباتي هم دوام لري. نړیوال بانک د دغې نیمې مرستې وړاندې هم افغانستان سره د کورونا د وایرس د وبا څخه د زیږیدلو ستونزو او د دغه هیواد د روغتي سکتور د پیاوړي کېدو لپاره د 100 میلیونو امریکایي ډالرو مرسته کړې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې کلونو کې په مصرف ورسول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په روان ایسوي کال کې لسګونو زره افغانان د جګړو او طبیعي پیښو له امله له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. بیا د ایسوی کورنۍ له افغان حکومت څخه غواړي چې ورته د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته د لاسرسي زمينه برابر کړي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت شمیرې ښیي چې په 2019 کې د 2 میلیونو بې ځایه شو افغانانو لشمیرې یوازې 40% یې بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوي او لا هم شاوخوا 80% بې ځایه دي. په افغانستان کې جګړه او طبیعي پیښې دوه هغه عمده لاملونه دي چې لا هم افغانان لخپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت د ویاند مرستیال محمد رضا باهر امریکا غږ ته وویل چې د روان عیسوي کال له پیل څخه تر اوسه لسګونه زره افغانان د خپلو اصلي سیمو پریښودو ته اړ شوي دي.
در سال 2020 در پنج ماه گذشته سال 2020
د 2020 کال تیرو 15 میاشتو کې په مجموعي ډول 19600 کورنۍ د طبي پیښو او عمدتا ناامنۍ له امله خپل اصلي سیمې پریښې دي او بې ځایه شوي دي. چشمیر شاو خو یو سلو ود در 0200 نفر ترسیږي
که اینا حدود 137200 نفر میشه.
دا بهر پر وینا اکثر د غو بیزای شو کورنۍ سره مرستې شوی او لا هم د همکارو مؤسسو په ملاتړ د مرستو دغه لړۍ دوام لري. خو په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي محمد علي علي زاده امریکا غکتول هغه راست چې ارتیا د افغان حکومت له کورنۍ بیزای شو سره مرستې نه دکړي. کاسام خاغلی علي زاده د بیزای کېدو په لومړی ورځو کې له بیزای شو کورنۍ سره ابتدایي مرستې رد نکړي، خو ویل سره له دې هم دوی له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتو مرستو ته ارتیا لري. زموږ وړاندیز ډیر سرګند او مشخص دی. حکومت په هر اندازه چې توان لري د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي، او په ځانګړي ډول د هیواد په دغو کورنایي شرایطو کې چې ټول په قرنطین کې دي دوی له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت باید دغو بې ځایه شوو ته یوه ځانګړې پاملرنه ولري او ورته رسیدنه وکړي. سرپناه د څښاک اوبه، ښوونه، روغتیایي اسانتیاوې او کار هغه موارد دي چې کورنۍ بې ځایه شوي ورته جدي اړتیا لري. د علي احمد په نوم یو کس چې د فقر او بې وزلۍ له امله له خپلې اصلي سیمې څخه بې ځایه شوی امریکا غږ ته وویل اوس چې د کورونا ناروغۍ له امله په قرنطین کې یو کار نشته، روزګار مو په یو ډول تیریږي. له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بې وزلې طبقې ته نه کار رسیږي او نه کومه مرسته ورسره کیږي. همداسې په ډاک پاتې یو. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو شمیره نږدې 1300 تنو ته رسېدله. دغه شمیره په افغانستان کې د جګړو، طبیعي پیښو او وچکالۍ له امله هر کال مخ په زیاتېدو ده چې د کډوالو وزارت د معلوماتو په اساس مجموعي شمیره یې څه باندې 2 میلیونو ته رسېږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د دعا په ملي ورځ هغو کسانو ته دعا وکړه چې د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د بلې خوا په داسې حال کې چې په امریکا کې عبادت ځایونه مخ په خلاصېدو دي، د حکومت لخوا د مذهبي ټولنو لپاره د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې د لارښوونو د طرحې د مخنیوي په هدف پر حکومت انتقادات زیات شوي دي. د خبر نور جزئیات په رپورټ کې واورئ.
د دعا په ملي ورځ ولسمشر ترامپ په سپینې ماڼۍ کې دعا وکړه. ترامپ وایي
وی پری فور ایوری فیملی استریکن ود گریف and devastated
موږ ټول هغو کورنۍ ته دعا کوو چې غم لیدلې او زیانمن شوي دي. موږ ډاکټرانو، نرسانو او د عاجلې برخې کارکونکو ته دعا کوو چې له پټ دښمن سره مبارزه کوي. موږ ساينس پوهانو او څیړونکو ته دعا کوو چې درملنه او واکسین لټوي. موږ د لومړی کرښې کارګرانو ته دعا کوو چې خپل ملت ته خواړه برابروي او ساتنه کوي. خدای دې ټول وساتي.
په داسې وخت کې په هیواد کې د عبادت ځایونو پرانستل بیرته پیل شوي دي. خو د ترامپ ادارې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د هغو لارښوونو مخه نیولې چې پکې کلیساګانو لپاره ځانګړې لارښوونې وي، ویلې دي چې ډېرې مقیدې وي. د ترامپ منتقدین وایي چې دا یو سیاسي حرکت دی. د جورج واشنگټن پوهنتون څخه رورنت ګواردیکاس دریسکل وایي
ټو ریلیجیس انډیویډوالز از ا هول بای ناټ ریسټریکټینګ
په عمومي توګه مذهبي کسانو ته د لارښوونو محدودول په کار نه دي، ځکه دا د عبادت ځایونو پورې اړه لري. زه فکر کوم دا د لږکیو د تحریک کولو لپاره د ولسمشر یو اقدام دی.
د عبادت ځایونو پرانستلو په اړه دوه نظرونه دي. د ای بی سی نیوز د شمیرو له مخې 83% جمهوري غوښتونکي غواړي چې کلیساګان ته تلل پیل کړي، حال دا چې یوازې 40% دیموکراتان هم دې کار سره موافق دي. په داسې حال کې چې یو شمیر په دې باور دي چې حکومت باید مذهبي ازادي پلي کړي او خلک پریږدي چې بیرته عبادت ځایونو ته لاړ شي، خو د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز لارښوونې خورا مهم ګڼل کیږي. د امریکا د متشبثونو د انسټیټیوټ غړی تیموتی کارنی وایي
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز زیات پوهیږي او کولی شي لارښوونې خپرې کړي، او زموږ په فدرالي سیستم کې ایالتونه دي چې کولی شي اصول وضع کړي.
د روژې میاشتې له پیل څخه مخکې د کورونا ویروس په اړه د امریکا اسلامي ملي کاري ډلې هم یوه اعلامیه خپره کړه او امریکایي مسلمانان هڅول چې قرنطین او ټولنیز واټن مراعت کړي او ورڅخه غوښتي چې په جمع لمونځ ونه کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ رادیو، ورجینیا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د کار او کارګرو د ادارې یا آی ایل او رپورت ورکړی دی چې غیر رسمي کارګر باید د لږې د لاسه د مرګ یا کووډ 19 ساري ناروغۍ ترمنځ انتخاب وکړي. د امریکا غ خبره له لیسا شلان په دې باره کې له جنیو نه دا رپورت رالېږلی دی. د ملګرو ملتونو د کار او کارګرو ادارې خبرداري ورکړی دی چې په میلیونو غیر رسمي کارګر باید د کورونا ویروس نه د ناروغه کېدو یا د کار د پرېښودو او لوږې ترمنځ انتخاب وکړي. د بین المللي کارګري سازمان اقتصاد پوهانو خبرداري ورکړی دی د کووډ 19 د مخنیوي اقدامات به د نړۍ په 2 میلیارد غیر رسمي کارګرو کې نیستی او فقر زیات کی. د نړۍ په ټولو سیمو کې په غیر رسمي سکتور کې کارونه موجود دي، مګر اکثره دغه کارونه د کم عاید په هیوادونو کې دي. د آی ایل او سازمان وایي دغه خلک د هر اقتصادي ستونزې او ټکان سره مخامخ کېدای شي چې د دوی کارونو او معاشیت ته ګواښ مخامخ کوي. دغه سازمان وایي اکثره غیر رسمي کارګر د بی امنیتۍ په شرایطو کې ژوند کوي. دوی ټولنیزه ژغورنه او پیسې نه لري که بیکار شي، چې د سختو وختونو په وخت کې د یوې تکیه په حیث ورباندې عمل وکړي. د ILO د غیر رسمي کارونو د څانګې مشر فیلیپ مرکادنت څنوی غیر رسمي کارګر لا د پخوانه نسمن دي او په اصطلاح په عادي حالاتو کې حساس دي او اوس د کورونا له ویروس د نوو خطرونو سره مخامخ شوي دي. مرکادنت وایي موږ د اپریل د میاشتې په آخر کې اټکل وکړو چې د محدودیت لګولو اقداماتو په غیر رسمي اقتصاد کې په 1.6 میلیارد کارګرو باندې اغیز کړی دی چې ډېرې کار نه لري او د دې معنا دا ده چې عاید نه لري. د آی ایل او په یو رپورټ کې راغلی دی چې په افریقا، آسیا، بحره کاهل د سیمو هیوادونو، اروپا او مرکزی آسیا نه وروسته د لاتین امریکا او عربي دولتونو په غیر رسمي اقتصاد کې له محدودیتونو نه کارګر کړاو غالي. د دغه رپورت په باره کې خبره شوې اعلامیه وای اکثره غیر رسمي کارګر چې د مرستې بله وسیله نه لري له لوږې یا د دغه ویروس نه د مړه کېدو سره مخامخ کېږي. مرکادنت نه وای اکثره هغه کسان چې په غیر رسمي اقتصاد کې کار کوي د ناروغه کېدو په وخت کې هیڅ ټولنیز امنیت یا هیڅ ډول د روغتیا پلان نه لري. مرکادنت زیاتوي د دې معنا دا ده چې ډېر به مجبور شي پور واخلي یا خپل تولیدي ملکیتونه خرڅ کړي چې د روغتیا لپاره اخیستل شوي پورونه په پرې کړي او حتی دا د دوی نورې نیستۍ په لور ټېل وهي. ډېر به په دې قادر نه وي چې د خپلې روغتیا غم خوړلو ته لار ولري. برسیره پر دې ممکن ده چې د خپل ځانون لپاره ډراماتیک عواقب ولري. دا بعد دغه ساري ناروغي په خبرېدو کې ونډه واخلي. دغه راپورت د غیر رسمي کارګرو د شغورنې په ضرورت باندې رڼا شوي چې وایي داسې پالیسي دې غوره شي چې د دغه ویروس سره د دوی د مخامخ کېدو خطر کم کړي. په راپورت کې راغلي دي هغه کارګر چې ناروغه کېږي باید روغتیایي مرکزونو ته لار ولري او حکومتونه باید دوی او د دوی کورنیو ته عاید او د خوړو مرستې برابرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د نړۍ له هغو هیوادونو سره چې د کورونا وایروس له امله ځپل سوي د ناورین د مخنیوي په هدف د کابو اوو میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو مشر امریکا ژغ سره د دې تازه پلان جزئیات شریک کړه او ویلي دي چې دا مرستې به په نهو نورو هیوادونو بینین، دیبوتی، لایبیریا، موزمبیک، پاکستان، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوی کې ته ولیږي. نور حال پر پورت کې باوري.
د ملګری ملتونو د بي وصله هیوادونو سره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره لمات شهي سي یو میلیارډ ډالر راټول کړي او د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ملګری ملتونو سکرټر جنرال انټونیو ګوتریس وایي
موخه پیل کړي اوس باید دا ډیر کړو.
د ملګرو ملتونو پلان په افریقا او منځنی ختیځ کې شاوخوا 50 هیوادونو ته لومړیتوب ورکوي، مګر نور ځایونه لکه وینزویلا، هایټي او بنگلاديش چیرې چې د مهاجرو لوی شمیر شتون لري هم په پام کې نیولی. د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارک لوکوک امریکا غږ ته وویل
هغه څه چې دا ډول ځایونه ډېر له خطر سره مخ کوي، لومړی دا چې دوی خورا کمزوري روغتیایي سیستمونه لري. نو د کورونا وایروس په څیر وژونکی وایروس سره د دوی د مقابلې وړتیا ډېره کمزوري ده. او دویم د دوی نفوذ دی، په ډېری حالتونو کې په میلیونونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅې کوي.
د مرستې رسونې نور مشران خبرداري ورکوي چې اوسمهال د بډای هیوادونو او افرادو مرستو ته ضرورت دی. د نړیوال خوراکي پروګرامونو مشر ډیوډ پیسلی وایي
هغه چې موږ اوس ورسره مخ یو لوی مشکلات دي، ساري ناروغي او ریښتینی قحطی چې کول شي موږ ډیر غیزمن کړی.
بیسلی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د کانګرس مشرانو سره د لیدنو لپاره واشنگتن ته راغلی دی. بیسلی او د متحده ایالاتو د استرالی مرستو همغږي کوونکی په دې باور دي چې په متحده ایالاتو، آلمان او نور هیوادونو کې مالیه ورکوونکي بلاخره دا ننګونې له منځه یوسي. ګالیارانا رستانی د امریکا غږ آشنا رادیو ورجینیا.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
په ننګرهار کې د کورونا وایروس له امله ادبي غونډې په ټپه ولاړې دي. لیکوالان او شاعران وایي د پخوا په پرتله ادبي غونډې په نیست کې حساب دي چې له امله یې دوی لستونزو سره مخامخ سوی دی. خو یو شمیر نور بیا وایي چې د قرنټین په محالې له ټولنیزو شبکو په ګټه اخیستنی دا بهر ژوندۍ ساتلې دي. نور حال پر پورت کې ووري.
لکه د نورو ولایتونو ننګرهار کې د کورونا وایروس لیری ادبی ناستې او پسرلنۍ مشاعرې د نش برابرې دي. تیر کلونو کې د خار ولسوالۍ په کچه اګڼو ادبی بهیرونو کې راټولېدو ادبی اړخو زنده ساتلو خو اوس بې خونده ده. لیکوال او شاعر نقیب احمد اتل او ماهر حسن زه
وغه زمده ده چې ادبی غونډې ورسره ختم شوې دي. په خو به چې موږ 15 ورځې درغښت ادبی بهیر غونډې کولې وسنه کوو. ټول مهم غیزي غونډو ده چې کله کړه پکې تشوي دي نشي کولای چې هغه شي په خو به چې راټول شو غونډې سره وکړي.
دلته ادبی بهیرونه دي په ځین ولسوالۍ کې د ولایت په کچه باندې دي. دا بهیرونه ساړه کړه. ایران یوازې کشیر لیکي یا نثر لیکي هغه تر فیسبوک را محدود شو. غونډې او ناشته ولاړې بخې پټه په ودرې.
د کرونا د خبرېدو لېرې سګنې کال ننګرهار کې نارنجګل دودي ز مشاعره مونښوه چې څه د پاسه نیمه پیړۍ لرغونتیا لري. د پوهنتون استاد محیب الله لایار بیا لیکوال او شاعرانو تسپارښتنه کوي چې د ادبي بهیرونو د خوځند ساتلو لپاره د الټولنیزو شبکو په ګټه اخستنې د لړۍ ژوندۍ وساتي.
غونډې اناسته تر ډیره پورې له ټولنیزو آنلاین شبکو څخه استفاده وشي یا نور هغه سانتیاوي چې هغه کېدل شي په آنلاین شکر باندې د ګروپونو د لارې ملګري سره تماس کې خپل شعر دا سره شریک کړي شي د غلارې خپل تند خړوب کی.
بل نور ته د ننګرهار د اطلاعات فرهنګ ریاست وایي د کرونا لامل ټول فرهنګي غونډې زندیدلی خو دوی د فرهنګیانو سره خپل اړیکې د ټولنیزو شبکو له لارې ساتي. ننګرهار کې د کرونا خبرېدو لیرې ادبی راټولېدنې داسې مهال پیکه شوې چې په ټول افغانستان کې تعلیمي ادارې مرخصت دي او د کرونا پیښې ورځ تر بلې په زیاتې دودي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، کونړ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.